Adiós.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننې خبری مجلې ته خرغلست د دینیم ساته خبرونه په سر کې خبرونه واوري. د افغانستان او تاجکستان پر پوله په یوه نښته کې درې وسلوال کسان وژل شوي دي. د ازادي اروپا ازادۍ راډیو د تاجکي څانګې د راپور له مخې دا پیښه د پنجشنبې په ورځ د سلوغې په نهمه ماښام مهال د شمس الدین شاهین ولسوالۍ په بهرک سیمه کې شوې ده. د تاجکستان چارواکو دا کسان د مخدرو موادو افغان قاچاقبران بللي دي. د دې چارواکو په وینا پنځو وسلوالو قاچاقبرانو له آمو سیند څخه د تاجکستان خاورې ته د اوښتو پر مهال د تاجکستان د سرحدي ځواک خبرداري ته پاملرنه ونکړه او وسلوال مقاومت یې وکړ چې په نتیجه کې درې کسان ووژل شول او دوه نور د افغانستان پر لور په تیښته بریالي شول. په خبر کې راغلي دي چې وژل شوي کسان د افغانستان د تخار ولایت د چایاب ولسوالۍ اوسیدونکي دي. د تاجکستان سرحدي ګارډ ویلي دي چې له دې وسلوالو څخه درې کلاشنکوفونه او 150 مرمۍ، یوه کښتۍ او د 400 او تریاکو څلور بوجۍ ترلاسه کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د تاجکستان سرحدي ځواکونو له دې مخکې هم په سرحد کې له قاچاقبرانو سره د نښتو خبر ورکړی و. د مرغومي په 28مه د تاجکستان چارواکو اعلان وکړ چې امنیتي ځواکونو یې په همدې سیمه کې څلور تروریستان چې د دوی په وینا د افغانستان له خاورې ور اوښتي وو وژلي دي. استرالیا اعلان کړی چې لاره رواني جون میاشتې وروسته په دې هیواد کې د افغانستان د سفارت فعالیت ځنډول کیږي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې چې د دې وزارت او د افغانستان د سفارت ګډه اعلامیه بلل شوې دا خبر ورکړی دی. په اعلامیه کې راغلی دي چې اوسنیو شرایطو او هغو محدودیتونو ته چې د دې سفارت له کنټروله وتلي دي او هم دې ته په پام سره چې روان وضعیت نور نو د دوام وړ نه دی، د استرالیا د بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزارتونه سپارښتنه کوي چې د 2016 کال د جون له 10مې وروسته د دې سفارت فعالیت وځنډوي. نوموړی وزارت زیاتوي چې استرالیا داسې کوم پلان نه لري چې د طالبانو ډیپلوماتان یا استازي ومني، خو له نړیوالو قوانینو سره سم به د سفارت د ودانۍ او مالونو ساتنې ته دوام ورکړي. په کانبرا کې د افغانستان سفارت چې د پرزیدلې جمهوري نظام د ډیپلوماتانو لخوا اداره کېده هم تر اوسه په دې اړه رسمان څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې دا سازمان په نږدې راتلونکي کې له مالي پلوه د له منځه تلو له ګواښ سره مخامخ دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې سرمنشي انتونیو ګوتیرش د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته په یو لیک کې دا خبرداری ورکړی دی. که څه هم ښاغلي ګوتیرش مخکې هم د ملګرو ملتونو د نغدو پیسو د بحران په اړه خبرې کړې دي، خو دا ځل یې په بې ساري شدت سره په دې اړه خبرداری ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې متحدو ایالتونو چې د ملګرو ملتونو اصلي مالی مرستندوی دی د ملګرو ملتونو له ځینو ادارو سره مالی مرستې کمې کړي او د دې سازمان عادي بودیجې ته یې د خپلې ونډې له ورکولو ډډه کړې ده. ګوتیرش په هغه لیک کې چې د جون په 28مه یې استولی دی ویلي دي چې د ملګرو ملتونو مالی بحران په زیاتېدو دی، د پروګرامونو په تطبیق کې له ستونزو سره مخ دی او له مالي پلوه د له منځه تلو خطر ورسره مل دی. د هغه په وینا په نږدې راتلونکي کې ښایي وضعیت تر دې نور خراب شي. د ملګرو ملتونو اړوندې ادارې چې په افغانستان کې اړو خلکو ته د بشري مرستو اصلي تمویلوونکي دي په وروستیو کلونو کې د خپلو بودیجو د کمېدو له کبله بیا بیا اندېښنه ښودلې ده. او له 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو د کرکټ د نړیوال جام په لوبو کې افغان لوبډلې د آیرلند لوبډلې ته د 101 نوي منډو په توپیر ماتې ورکړه او نیم پای لوبې ته ووته. په پرونۍ لوبه کې چې د زیمبابوې په پلازمېنه هرارې کې ترسره شوه افغانستان په 500 اوورونو کې د اوو لوبغاړو په زیان سره 315 منډې وکړې. فیصل شینوزاده په 122 بالونو د 163 منډو په جوړولو سره د افغان لوبډلې په بریا کې مهم رول ولوباوه. خو سیالې لوبډلې خپل ټول لوبغاړي په 140 اوورونو کې لاسه ورکړل. په داسې حال کې چې یوازې 144 منډې جوړې کړې وې. د انګلند لوبډله هم د نوي زیلاند له ماتولو وروسته د 19 کلنو د نړیوال جام نیم پای لوبې ته ووته. د یکشنبې په ورځ د هند او پاکستان له سیالۍ وروسته به معلومه شي چې په دوی کې کوم یو نیم پای لوبې ته وتلی شي. د نورو مخکښو لوبډلو د لوبو مهالویش به وروسته اعلان شي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د بندیدو له کبله مرکزی حکومت ته خبرداری ورکړی.
د پاکستان هم یو ستراتیژیک شریک دی او د کراچی بندر یو مهم بندر څخه دی، ولې په هغه اندازونو مهم بندر هم نه دی چې هر څه چې وایي هغه به کیږي.
د امریکا سنا یو لایحه وړاندې کړې ده چې له افغانستان سره د طالبانو د واکمنۍ له کبله د بشري مرستو بندیدل غواړي. په افغانستان کې ورښتونه روان دي، خو د بېوزلو افغانانو وضعیت تر اوسه هم همغه دی چې و.
اوس خو یخنی ده او ماشومان چې دي دارانه سینه بغل شوي دي، دلته اوس واورم شوي دي او بارانونه هم دي.
په پکتیا کې شاوخوا زرو ماشومانو ته وړیا کورسونه جوړ شوي دي.
دلته چې موږ سره د یتیمان زده کوونکي سته، بېوزله زده کوونکي سته، د ژمي درې میاشتې وسختي د مکتب چې ده دا باید په کورسو کې تېره کړو.
راسره اوسئ په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
نن شنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د سلواغې یا دلوی یو لسمه ده چې د 2016 میلادي کال د جنوري له 1 نیټې سره برابر ده. د خبرونه ز احمد تکل تاسو وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته، د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د بندیدو له کبله اندېښنه ښودلې. په مالی چارو کې د خیبر پختونخوا د ولی سلاکار مزمل اسلام د سوداګرۍ فدرالي وزیر جام کمال ته په یو لیک کې لیکلي دي چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې له ترانزیتي لارو سوداګري عملا درېدلې ده، چې له کبله یې د صادراتو د کمېدو، سوکه ودې او د بیکارۍ د زیاتېدو په نتیجه کې د پاکستان کمزوری اقتصاد نور هم خراب شوی دی. نوموړي په دې لیک کې چې پرون پر انګلیسي ژبې دان رسپانې او د ښاغلي اسلام پر خپله اکس پاڼه خپور شوې لیدي چې د ترانزیتي لارو له بندېدو وروسته د خیبر پښتونخوا په عوایدو کې 53% کموالی راغلی دی. ښاغلي اسلام د زیربنایي پرمختګ د مالیو په راټولولو کې د پاتې راتلو له کبله د خیبر پښتونخوا د 80% اقتصادي سقوط یادونه هم کړې چې علت یې تر ډیره له افغانستان سره د ترانزیتي لارو بندیدل بلل شوي دي. هغه د خیبر پښتونخوا د عوایدو د ادارې یو مکتوب چې د مالیو په ترلاسه کولو کې ناڅاپي کمی ښیي هم له خپل لیک سره زمیمه کړی او له فدرالي حکومت څخه یې غوښتي دي چې د اړوندو اړخونو په ګډون یوه لویه غونډه راوبولي څو له افغانستان سره د ترانزیتي لارو د بندېدو اغېزې وڅېړي او د صدرونکو او نورو سوداګرو لپاره د مرستې لارې چارې ولټوي. د خیبر پښتونخوا د سیاسي او سرحدي چارو خبريال او شنونکي شمس مومند د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته وویل له افغانستان سره د ترانزیتي لارو د بندېدو په برخه کې د پاکستاني چارواکو نه پاملرنه پښتني را برسېره کوي.
د صوبې د آمدن ټول دارومدار چې دی نو هغه صرف د افغانستان سره په بارډر ټریډ باندې دی یا په ترانسپورټیشن باندې دی، ځکه چې 53% کمی پر وینیو کې دا خو ډېره زیاته خبره ده. دویمه دا ده چې آیا وفاقي حکومت چې د کمی صوبې د نور ملکونو سره چې دی هغه نشته دی، مثال په تور باندې بارډر نشته دی، نو هغه صوبې بیا خپل ریوینیو څنګه پیدا کوي؟ صوبې له خو په خپلو وسایلو باندې په خپله سوچ او فکر کول پکار دي. دغه خو د وفاق اختیار دی چې هغه د کوم ملک سره دغه ساتي، تعلق ساتي یا نه ساتي.
د ډیورن کرښې په اوږدو کې له پاکستان سره د افغانستان ترانزیتي لارې د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10 نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ له جګړې وروسته د پاکستاني چارواکو لخوا بندې شوې، خو وروسته بیا د طالبانو حکومت د دې لارو له بیا پرانیستو سره مخالفت وکړ او ویل چې دا لارې به یوازې هغه مهال خلاصې شي چې پاکستان دا تضمین ورکړي چې بیا به یې په دې او هغه پلمه نه بندوي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو مرستیال محمد یونس مومند له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل دا تضمین په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو د سوداګرو نه زیانمنېدل یقیني کوي.
افغانستان لپاره ټولې لارې مهمې دي، خصوصا زموږ لپاره پاکستان هم یو ستراتیژیک شریک دی او د کراچۍ بندر یو مهم بندر څخه دی، ولې په هغه اندازونو مهم بندر هم نه دی چې هر څه چې وایي هغه به کېږي. زه فکر کوم اوس هم که چېرې هغه تضمینونه چې د افغانستان د اسلامي امارت د قناعت وړ وګرځي، که داسې تضمینونه وي، دا به آینده کې د افغان سوداګرو او پاکستان سوداګرو د عدم متوزر ورکولو تضمین به وي.
کابل بیا بیا استدلال کړی چې د اسلام آباد له ضمانت پرته به دا لارې خلاصې نه کړي او افغان سوداګرو ته یې ویلي دي چې بدیلې لارې ولټوي. که څه هم افغانستان او پاکستان د اکتوبر میاشتې له جګړې وروسته د قطر او ترکیې په منځګړتوب پر اوربند موافقه وکړه، خو نه د لارو د خلاصېدو په برخه کې پرمختګ وشو او نه د دوی ترمنځ د سولې د بل پړاو خبرې وشوې.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. قدر من اوریدونکو، د روانو چارو برخه په همدې ځای پای ته ورسېده. زه احمد تکل له تاسو سره خدای پاماني کوم. د راپورونو برخه احمد شیبر وړاندې کوي.
ل خبرونو ور اخوا،
د امریکا د سناجر کې د بهرنیو اړیکو کمیټې یوه لایحه تصویب کړه چې افغان طالبان د امریکا مرستې ترلاسه نه کړي. طالبان وایي چې د امریکا پیسې دوی نه دي ترلاسه کړي. بل لور ته یو شمېر عام افغانان وایي د امریکا په ګډون د ټولو هیوادونو حکومتونه دي په خپلو پرېکړو اړمن افغانان له بشري مرستو نه بې برخې کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د سنا جرګې په خپل روسي اقدام کې د امریکایي مالیه ورکونکو پیسو ته د طالبانو د لاسرسي قطع کولو لایحه تصویب کړې ده. د متحدو ایالاتو د سنا مجلس د بهرنیو کمیټې مشر جیم ریش د دې لایحې تر تصویب وروسته د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل دا لایحه دا ډاډمنوي چې د امریکا د مالیه ورکونکو د پیسو یو ډالر هم په افغانستان کې ترهګرو سازمانونو لکه طالبانو ته نه ځي. ښاغلی ریش په خپله ایکس پاڼه د جنوري په 9 په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
دا لایحه په ساده ډول ته واضح کوي چې د هغو کسانو پیسې چې په امریکا کې مالیه ورکوي نه باید د یوې ترهګرې ډلې لاسته ولویږي. دا یو پر ځای او سم اقدام دی. دا پیسې چې د طالبانو لاسته رسیږي د هر هغه خدمت کوونکي پر مخ سپېره ده چې په افغانستان کې خدمتونه کړي دي. دا یو سم او په ځای پرېکړه ده چې موږ باید د مالیه ورکوونکو پیسې د یوې ترهګرې ډلې له لاسرسي لرې کړو او دا د امریکایانو حق دی.
د دې لایحې یو مهم ملاتړی او د کانګرس جمهوري غوښتونکي غړي ټیم برچت ویلي چې دا قانون به ډیر زر د رای ورکولو لپاره د سنا جرګې ته وړاندې سي. د یادونې ده چې جمهوري غوښتونکي به د دې لایحې د تصویب لپاره د دیموکراتانو سناتورانو رایو ته اړتیا ولري. بلخوا بل جمهوري غوښتونکي سناتور رند پال په خپله ایکس پاڼه د پنځشنبه په ورځ د جنوري په 9 لیکلي چې که دا لایحه په قانون بدله سي هغه 601 میلیون ډالر چې افغانستان ته د بیا رغونې لپاره ځانګړي سوي و بیرته د امریکا د دولت خزانې ته وګرځول سي. نوموړي زیاته کړې چې د امریکا سرچینې باید د دغه هیواد په دفاع متمرکز سي او زیاته کړې ده چې د ترهګرو لپاره د مالیه ورکونکو د ډالرو ورکولو پرېکېدو قانون په بهر کې د ناکامو ماموریتونو ملاتړ دروي او امریکایي مالیه ورکونکو امنیت به د سیاستونو او پالیسیو مرکز وګرځوي. د امریکا د قانون جوړونکو ټینګار کړای چې هر هغه هیواد یا غیر دولتي سازمان چې د طالبانو ملاتړ کوي هم باید هیڅ کله د امریکا د مالیه ورکونکو ډالر ترلاسه نه کړي. رند پاول لیکلی چې امریکا باید هغه کسانو ته پیسې ورنکړي چې د دوی له دښمنانو سره ولاړ دي. خو د طالبانو حکومت دا رد کړي چې ګواکې دوی د امریکا پیسې ترلاسه کړي وي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پیام افغان په نوم ایوی رسنۍ سره په مرکه کې ویلي امریکا په مستقیم ډول دوی ته هیڅ پیسې نه دي ورکړي، بلکې په خبره یې نړیوالو ادارو ته د هیواد کې د بشري مرستو لپاره بودجه استولې ده. سبیح الله مجاهد ټینګار کړی چې تر اوسه د امریکا هیڅ سرچینې دوی ته پیسې نه دي استولي. که څه هم دیموکراتانو مخکې افغانستان ته د امریکا د مرستو د بشپړ بندولو مخالفت کړی دی، خو لا روښانه نه ده چې د جمهوري غوښتونکو په ملاتړ جوړه سوې لایحه به په سنا مجلس کې څومره رایې ترلاسه کړي. یو شمېر عام افغانان چې بشري مرستو ته اړ دي وایي که دا محدودې مرستې هم پر خلکو ودرېږي، ستونزې به لا ډېرې سي. د دې ډلې د کابل ښار اوسېدونکي رحیم الله ازادي راډیو ته وویل
طالبانو په ضد باندې ډېر امکانات امریکا لري چې د طالبانو په ضد باندې استعمال کړي، خو غنا نن سبا وخت او په دې شرایطو کې بشري مرستو ته ډېره زیاته اړتیا لري. باید چې بشري مرستې ونه درول شي او په شفافه توګه باندې افغانانو ته ورسېږي. په فعلي شرایطو کې خو مرستې دا ډېر وخت کېږي چې ډېرې کمې شوي دي. په لوړه کچه باندې باید مستقیمې همکاري وشي.
د ننګرهار ولایت اوسېدونکی خیر آباد خیرخواشینواری ورته خبره کوي.
نړیوال هیوادونو څخه او بالخصوص امریکا حکومت زموږ غږ دی چې بشري مرستې نظامونو او سیاستونو پورې ونه تړل شي.
د کونړ ولایت اوسېدونکی او د بشري مرستو د ویش په برخه کې د ځینو نړیوالو ادارو سره رضاکار نثار احمد احمدي هم ټینګار کوي چې د امریکا په ګډون هیوادونه دي د خپلو سیاستونو او پریکړو لپاره عام افغانان نه اغېزمنوي.
سنا مجلس وروستۍ پریکړه یوازې سیاسي موضوع نه ده، بلکې دا پریکړه په عملي ډول د افغانانو پر ژوند باندې ژور اغېز لري، ځکه چې په افغانستان کې میلیونونه خلک له بېوزلۍ، بېکارۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. بشري مرستې د دوی د ژوند مهمه برخه ده. زمونږ غوښتنه له نړیوالو ټولنې په ځانګړي ډول له امریکا او نورو هیوادونو څخه دا ده چې سیاسي فشارونه زیاتوي هم باید داسې لارې ومومي چې عام افغانانو ته بشري مرستې ورسیږي. مرستې باید هیڅ وخت کې د سیاست قرباني نه شي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش عمومي ادارې سیګار چې فعالیتونه یې د جنوري له 1.5 ختمیږي، څومره مخکې په خپل وروستي راپور کې ویلي و چې متحدو ایالاتو د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له افغانستان سره 3.3 میلیارد ډالر څخه ډېرې بشري او پرمختیایي مرستې کړې دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
څلرویش ساعته
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وړاندوینه کوي چې په 2016 کال کې په افغانستان کې شاوخوا 4.4 میلیونه خلک روغتیایي خدماتو ته اړتیا ولري. یو شمېر افغانان هم له روغتیایي خدماتو شکایت لري. تفصیل په دې راپور کې
وایي د سړې هوا له امله یې میرمن او ماشومان ناروغان شوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د اوسېدونکي نیک محمد د جمعې په ورځ د دلوي په 10 ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې یو مجهز روغتیایي مرکز هم نشته او د اقتصادي ستونزو او اوږد واټن له امله ورته د ولایت مرکزي روغتونونو ته د خپلو ناروغانو لیږدول خورا سخت دي.
یخنی ده او ماشومان چې دي دارانه سینه بغل شوی دي. دلته اوس واوریم شوی دي او بارانونه هم دي، نو ماشومان نه سینه بغل شوی دي. زنانم هغه هم دغه شانې په تکلیف کې دي. کلینیکونو ترتیب ډېر خراب دی، نو هغه به یا مرکز ته، اسدآباد ته یا ولسوالۍ ته، نو بیا هلته یې وړو او دغه مشکلاتو سره مخ یې د مریضانو. نو که دغه بخش کې موږ سره لازم همکاري وشي.
د تخار ولایت اوسېدونکي مهرانګیز هم وایي چې بېوزلي او د روغتیایي مرکزونو لرېوالی بېوزلو خلکو لپاره جدي ستونزې رامنځته کړي او ادا کوي چې یو شمېر ناروغان روغتون ته له رسېدو مخکې مړه شوي.
فریاد ته د شور د خوره مې رسونه جانش از دست میته. هم تو واقعیت هم شده، من همیز مریض شده بودم. وقتی به شفاخانه که مرا شب انتقال دادن رفتم، اونجا کمه که وضعیت مو بهتر شد، دیدم یک مریض
ډېری خلک مرکز ته له رسېدو مخکې مړه کېږي. زه چې کله ناروغ وم یوه مور مې ولیده چې له لیرې پرتې سیمې راوړل شوې وه او هغه زما د سترګو په وړاندې مړه شوه. امیندواره میندې او نور ناروغان چې تر ښاره رسېدل مړه شوي. ډېر لږ خلک درملو او ډاکترانو ته لاسرسی لاسرسی لري. زموږ ډیر خلک له بیوزلۍ سره مخ دي.
مخکې طالبانو حکومت بیلابیلو روغتیایي چارواکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې روغتیایي برخه کې په ځانګړي ډول د امکاناتو د کمښت برخه کې ستونزې منلې وې. د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې سږ میلادي کال به دا وضعیت نور هم بدتر سي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا تازه وړاندوینه کړې چې په 2018 کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 4.4 میلیونه خلک روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ولري. د ادارې په یو راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د دلبې په 9 په خپل ایکس پاڼه یې خپور کړی، لیکلي چې د دې خلکو 45% ماشومان او 40% ښځې دي. د اوچا لخوا د وړاندې شویو شمیرو له مخې پاتې 10% معلولیت لرونکي خلک دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په ټکو د دوی روغتیایي مرستې به یوازې 1.2 میلیون خلکو ته ورسیږي او په میلیونونو نور به دې اړینې پاملرنې ته له لاسرسي بې برخې پاتې سي. اوچا ټینګار کړی چې دې بیړنیو روغتیایي اړتیاو ته د رسیدو لپاره 190 میلیون ډالرو څخه ډېرې بودیجې ته اړتیا ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د وروستیو ورځو کې د سړې هوا له امله رامنځته سوي موسمي ناروغۍ زیاتې سوي او په روغتیایي سکتور کې د مرستو چمتو کولو لپاره د نړیوالو سازمانونو د ملاتړ کمښت اندېښنې لا پسې زیاتې سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په دې وروستیو کې په افغانستان کې د مختلفو ناروغیو له امله د سلګونو کسانو د مړینې راپور هم ورکړی دی. دې سازمان د دلبې په 5مه پیو راپور کې اعلان وکړ چې په 2025 کال ډسمبر میاشت کې په ټول افغانستان کې لږ تر لږه 300 کسان د مختلفو ناروغیو له امله مړه سوي دي. په دې راپور کې ویل شوي چې د دې مړینو ډیری لامل تنفسي ناروغۍ او سینه بغل و، هغه ناروغۍ چې د زمي د سړې هوا په شدت په ټول افغانستان کې زیاتېږي. د سازمان د تیر کال د ډسمبر په وروستیو کې هم اعلان کړی و چې په 2025 کال کې د بودجې د سخت کمښت له امله د افغانستان په 3 ولایتونو کې د 445 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا وځنډول شول او یا په بشپړه توګه وتړل شول چې نږدې 4 میلیونه خلک یې اغېزمن کړل. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا یو ځل بیا په خپل وروستي راپور کې اعلان کړی چې په 2025 کال کې به په ټول افغانستان کې نږدې 1.9 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د پکتیا په مرکز او څو ولسوالیو کې د دې ولایت د ځوانانو د چارو ادارې شاوخوا زر تنه بې وسله او یتیمو زده کوونکو ته د ژمنیو وړیا زده کړو زمینه برابره کړې. په دې ښوونیزو مرکزونو کې زده کوونکو ته د ساینسي مضامینو، انګریزي ژبې، کمپیوټر، د پښتو املا او نورو برخو کې زده کړې ورکول کیږي.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او د دې ولایت په زرمات، څمکنیو، احمد خیلو او ګردی څېړۍ پولیسوالیو کې شاوخوا زرو تنو زده کوونکو ته چې ډېره برخه یتیمان او بېوزله ځوانان دي، د ځوانانو د ځایي ادارې په هلو ځلو د وړیا ژمنیو زده کړو زمینه برابره شوې ده. په دې کورسونو کې تر ډېره تر 12 ټولګي پورې زده کوونکو ته د ساینسي مضمونونو، کمپیوټر، انګلیسي ژبې، د پښتو ژبې املا او انشا، خطاطۍ او نورو برخو کې زده کړې ورکول کیږي. د یادو ژمنیو کورسونو یو تن زده کوونکی محمد الله وویل:
دلته چې موږ سره د یتیمان زده کوونکي سته، بېوزله زده کوونکي سته، دا د ژمي درې میاشتې رخصتي د مکتب چې ده دا باید په کورسو کې تېره کړو، ځکه چې مکتب کې 12-13 مضامین دي. دا چې زده کوي په مکتب کې یوازې نه زده کېږي، دا باید کورسونه ویایي او د شپې مطالعه وکړي.
د پکتیا ولایت د وړیا ښوونیزو کورسونو زده کوونکي دا ډول پروګرامونه د دوی د نوي ښوونیز کال د تیاریو لپاره ګټور بولي او د ډېرو دوی غوښتنه کوي. د ژمنیو ښوونیزو کورسونو ګډونوال وایي ښوونځیو کې هم دوی ته د دې مضمونونو تدریس کیږي، خو هلته د زده کوونکو شمیر ډېر وي او هر زده کوونکی ورڅخه پوره ګټه نشي اخیستلی. د ببرک خان زدران لیسې د رسم ټولګي زده کوونکی ابراهیم وایي:
مکتب کې موږ ته زمینه برابر ده، مکتب کې هم هلته تعداد زیات ده، استادان ټول شاګردان څه نسل زیات دی، دمنګ ډېر خزمینه برابر کړی دا چې دلته ساینسي مضامین، کمپیوټر او دلته ډېر خزمینه برابر.
بلوري ته د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د ځوانانو د ادارې مسؤلین وایي چې د دوی ښوونیزې برنامې یوازې تر ژمی نه دي محدودې، بلکې د سلګونو یتیمو او بېوزله شاګردانو د وړیا زده کړو لپاره یو شمېر ښوونیزو مرکزونو سره اوږدمهاله هوکړه لیکونه کړي او هغوی ورڅخه ګټه اخیستلی شي. د یادې ادارې مشر سیف الرحمن وهاج وویل:
هغه ځوانان چې بېوزله دي هغوی د درس شوقیان دي، خو ولې اقتصاد خراب وي، د هغوی لپاره مو د درس زمینه مساعده کړې ده. له اوس نه شروع تر کال دې وخته پورې به انشاءالله دغه 340 تنه موږ ښوونیزو مرکزونو ته په وړیا او نیمه وړیا ډول سره مارکوو.
یاد دیوی پا پکتیا که داسی محال ناری نبی وزل و یتی مزدکون کتا در جمعنه یو وڑی از دکر زمینه برابر شوی چه لوم تلگی پورتن جنی بیال منزنه یو سانوی او لوار از دکرو بی برخی دی. دا محال در پکتیا پا شاو خواد ریس و خوانزه یو که تر دوانیم لکو پور از دکون که پر زدکرو بوختی.
پا پکتیا که شاو خوا زرتن بی وزل و یتی مماشمانو تا در وڑی از دکرو زمینه برابر شوی. بلورتا د پکتیا په گاوند خوست کې د تنوی ولسوالی د درګی په سیمه کې د ترکیه د یو خیریه بنسټ لخوا د یتیمو او بیوزل ماشومانو د روزنې او پالنې په خاطر د یو دارالایتام د جوړولو کار پیل شو. د ازادي او مشال رادیو خبریال نجیب لالو خیل له نور تفصیل سره.
په خوست کې د ترکیه هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د تنوی ولسوالی په درګی سیمه کې د یتیمانو د روزنې او پالنې په خاطر د یو درې پوړیز دارالایتام یا یتیمخانه د بنسټ ډبره کېښودل شوه چې ودانیزی چاره به د پینزو میاشتو په موده کې سر ته ورسیږي. مسؤلین وایي د ترکیه بنسټ د دارالایتام ټول تخنیکي او لوژستیکي لوازم او راتلونکي لګښتونه پر غاړه اخیستي دي. د یاد بنسټ یو تن استاذ محمد رسول نیازی وویل
الحمدلله دا دارالایتام چې دغه بنسټ ډبره کې خدای سوه دا په درې جره بزمکه کې آبادیږي د تڼو درګي ولسوالۍ کې او تقریبا د درې سوه یتیمانو ظرفیت به ولري. راتلونکي پنځو میاشتو کې به د دې د ودانیزې چارې مکملې سي.
په ورته وخت کې د خوست د تڼۍ قومي مخور او اوسیدونکي وایي په دې ولسوالۍ کې د یتیمانو او بې سرپرسته ماشومانو شمېر ډېر دی او که چیرې دا ډول وړیا مرکزونو کې پالنه او روزنه ونه شي د دوی د شته حالت په شان راتلونکی هم له ستونزو او محتاجیو سره ملګری کیږي. یو تن قومي مخور میراجب خان وویل
دا دارالایتام خو چې دی دا خو ډېر ضرور دی ځکه امی ولسوالۍ ډېره لویه ولسوالۍ ده او زخ ډېر کونډې یتیمان لري نو دا خو چې جوړ شي موږ دپوره دمره په ګاټه کې دی چې موږ دا به وزله ماشومان دا یتیمان او چې دی واس توان نه لري دلته به زده کړې وکړو دا کېدای شي د په څنګ کې عصري زده کړې وکړو ځکه دلته مختاب ډېر ورسره نږدې دی.
په ورته وخت کې په تڼۍ کې د تیرو جګړو یتیمان وایي دې ځای ته باید واقعي مستحق ماشومان او تنکي زلمیان جذب شي او د زده کړو لپاره هم مناسب شرایط ورته برابر شي. یو تن یتیم زده کوونکی محمد رسول وایي
هغه زده کوونکي چې بې سرپرسته دي هغه زده کوونکي به وکولی شي چې بخاړه ول زده کړه ترسره کړي او زموږ سیمه ډېر بې وزله زده کوونکي خو ماشومان لري چې هغه هلته بخاړه ول زده کړه ترسره کړي.
که څه هم په ډېریو دارالایتامونو یا یتیمخانو کې ماشومانو او تنکیو زلمیانو ته تر ډېره دیني زده کړې ورکول کېږي خو په اوس وخت کې دا ډول مرکزونو کې د کمپیوټر انګلیسي ژبې او حساب زده کړې هم پیل شوي دي. چارواکي وایي په دې مرکزونو کې د تېر جمهوریت د وژل شویو سرتیرو او د دوی د لیکو د وژل شویو کسانو اولادونو ته د زده کړو او پالنې یو ډول امکانات برابرېږي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په افغانستان کې کتابتونونو ته د نجونو او ښځو ته کم شوی. د یو شمېر نجونو په باور کله چې د ښوونځیو دروازې وتړل شي د علم د زده کړې انګیزه یې له منځه ځي. نور په دې راپور کې
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د یو شمېر خصوصي کتابتونونو مسؤلین وایي اوس نجونې د پخوا په څیر مطالعه او د کتابونو وړلو ته نه ورځي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت له پراخو محدودیتونو وروسته په دې برخه کې د پام وړ کموالی راغلی دی. دوی زیاتوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې ښځو او نجونو د مطالعې په فرهنګ، فردي او علمي وده کې مهم رول درلود خو اوس دې حالت په افغانستان کې د نجونو د راتلونکي فرهنګي او فکري وضعیت په اړه جدي اندېښنې رامنځته کړې دي. د کابل ښار د یو خصوصي کتابتون مسؤل چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
مراجعین دختر خانم کم
نجونې مراجعینې کمې شوې شاوخوا 40% ته رسېدلي. 40% هم د انګلیسي ژبې او د نورو بهرنیو ژبو پر پیاوړتیا کار کوي څو په دې ډول د خپلو زده کړو دوام ته کومه لاره ومومي.
خو نوموړی زیاتوي له دې سره سره د دوی کتابتون هڅه کوي چې د ښځو ترمنځ د مطالعې فرهنګ ژوندی وساتي. دده هم وویل چې هره اونۍ ښځو او نجونو ته ځانګړي ښوونیز او فرهنګي پروګرامونه تنظیموي څو له کتاب او زده کړې سره یې اړیکه په بشپړه توګه پرې نه شي. په همدې حال کې بلخ ولایت کې د یو خصوصي کتابتون مسؤل چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې وضعیت لا ډېر د اندېښنې وړ دی.
له محدودیتونو مخکې له سلو زیات نجونو مراجعه کوله خو اوس نږدې صفر ته رسېدلې ده. پخوا هغه کتابونه چې ډېر له موږ څخه وړل کېدل ساینسي کتابونه به وو لکه فزیک، کیمیا او د کانکور لپاره چمتووالی خو دا مهال تیرې د ارواپوهنې کتابونه وکړي ځکه چې څنګه خپل هدف ومومي یا خپل فشار راکم کړي.
د هرات ولایت د یو شمېر خصوصي کتابتونونو مسؤلین هم وایي چې د طالبانو له بیا وخته رسېدو مخکې کتابتونونو ته نجونې ډېرې ورتلې، خو له پرله پسې محدودیتونو وروسته اوس مراجعه کمه شوې او تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې ده. په ورته وخت کې له زده کړو یو شمېر محرومې نجونې هم وایي د زده کړو د دوام لپاره د هیلې او انګېزې له لاسه ورکولو سره کتابتونونو ته د تګ اړتیا او لیوالتیا یې هم کمه شوې ده. طالبانو په 2021 کال کې افغانستان کې له بیا وخته رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې منع اعلان کړې او وروسته یې په 2022 کال کې پوهنتونونو ته له تګ هم راوګرځولې، سره له دې چې بېلابېلو نړیوالو سازمانونو په وار وار د دې محدودیتونو د لغوه کېدو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په خپل دریځ کې کوم بدلون نه دی راوستی او تل یې ویلي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې تامین دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو علمي ښوونیز او فرهنګي سازمان یا یونسکو او د دې سازمان له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د روان کال د نړیوالې زده کړې ورځې په مناسبت په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو لخوا د لګول شویو بندیزونو له امله شاوخوا 2.2 میلیونه ځوانې نجونې په افغانستان کې له منځنیو زده کړو څخه محروم شوي دي او دا موضوع د دغو بنسټونو په وینا د یادو نجونو راتلونکي فرصتونه او د هیواد د پرمختګ بهیر په شدید ډول محدودوي.
سلام و خسته نباشین، به یک دیگر از برنامه های خبری رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را مرور میکنیم. 3 فرد مسلح در یک درگیری در مرز تاجیکستان و افغانستان کشته شدند. به گزارش بخش تاجیکستان رادیو آزادی یا رادیو اروپای آزاد، این رویداد شام پنجشنبه در منطقه بهارک ولسوالی شمس الدین شاهین رخ داده است. مقامات تاجیکستان افراد کشته شده را قاچاقبران افغان نامیدند. در گفته مقامات تاجیکستان، 5 قاچاقبر مسلح با عبور از دریای امو وارد خاک تاجیکستان شدند و به هشدار نیروهای مرزی برای تسلیم شدن توجه نکردند و دست به مقاومت مسلحانه زدند. در خبر گفته شده است که این 3 تن باشندگان ولسوالی چایابی ولایت تخار افغانستان بودند و 2 تن دیگر به گفته مقامات مرزی تاجیکستان به خاک افغانستان فرار کردند. طالبان تا هنوز در این باره اظهار نظر نکردند. در امتداد مرز مشترک تاجیکستان و افغانستان که حدود 1350 کیلومتر طول دارد، از ماه نوامبر سال 2025 تا کنون به شمول درگیری دیروز دست کم 6 رویداد مرگبار گزارش شده است. استرالیا اعلام کرد که فعالیت سفارت افغانستان در این کشور پس از ماه جون تعلیق می شود. وزارت امور خارجه و تجارت استرالیا روز جمعه این موضوع را در اعلامیه‌ای که آن را اعلامیه مشترک این وزارت و سفارت افغانستان در استرالیا عنوان کرده بیان کرده است. سفارت افغانستان در استرالیا تا به حال در این باره به گونه رسمی چیزی نگفته است. در اعلامیه وزارت خارجه استرالیا آمده است: با توجه به شرایط حاکم و در چارچوب محدودیت‌های خارج از کنترل سفارت و اینکه وضعیت جاری نمی‌تواند ادامه یابد، این وزارت توصیه می‌کند که فعالیت‌های سفارت پس از 3 جون 2026 به حالت تعلیق درآید. وزارت خارجه استرالیا افزوده که این کشور قصد ندارد هیچ دیپلمات و نماینده طالبان را بپذیرد و به عنوان کشوری میزبان و مطابق به قوانین بین المللی به نگهداری از ساختمان و اموال سفارت افغانستان ادامه خواهد داد. سفارت افغانستان در استرالیا تا به حال از سوی دیپلماتان نظام جمهوری پیشین اداره می شود. سرمایه‌گذاری ملل متحد میگوید که این سازمان در معرض خطر فروپاشی مالی قریب الوقوع قرار دارد. با گزارش خبرگزاری رویترز، آنتونیو گوتریش این موضوع را در نامه به کشورهای عضو سازمان ملل متحد بیان کرده است. هرچند سرمایه‌گذاری ملل متحد بارها درباره بحران نقدینگی این سازمان صحبت کرده، اما این شدیدترین هشدار او است که تا به حال مطرح شده است. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا به عنوان حامی اصلی ملل متحد کمک مالیش به اداره‌های ملل متحد را کاهش داده و از پرداخت اجباری به بودجه‌های عادی این سازمان خودداری کرده است. گوتریش در نامه‌اش که به تاریخ 28 ژانویه صادر شده، گفته است بحران در حال عمیق‌تر شدن است، اجرای برنامه‌ها را تهدید می‌کند و خطر فروپاشی مالی را به همراه دارد و اوضاع در آینده نزدیک بدتر خواهد شد. این در حال است که اداره های ملل متحد در افغانستان که مراجع اصلی ارائه کمک های بشردوستانه به نیازمندان هستند، در سالهای اخیر بارها از کاهش بودجهشان نگرانی کردند. و تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در مسابقات جام جهانی به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. افغانستان در جام جهانی کرکت زیر 19 سال ایرلند را با تفاوت 191 دوش شکست داد و به نیمه نهایی را یافت. در مسابقه دیروز که در حراره پایتخت زیمبابوه برگزار شد، افغانستان در 50 آور و با حذف شدن 7 بازیکنش 315 دوش برای ایرلند هدف تعیین کرد. فیصل شینوزاده با کسب 163 دوش در 142 توپ نقش کلیدی در پیروزی تیم افغانستان داشت، اما تیم حریف در 41 آور تمام بازیکنانش را از دست داد و تنها 124 دوش به دست آورد. تیم انگلستان نیز پس از شکست دادن نیوزلند به نیمه نهایی جام جهانی زیر 19 سال را یافت. پس از مسابقه هند و پاکستان در روز یکشنبه مشخص خواهد شد که کدام یک از آنها به نیمه نهایی راه خواهند یافت. برنامه سایر تیم‌های پیشرو متعاقباً اعلام خواهد شد. خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را مرور کردیم. حال هم مرور کوتاهی بر داشته‌های مهم این مجله خبری. حکومت ایالت خیبر پختونخوا میگوید که قطع روابط تجاری با افغانستان زیان شدیدی بر عواید و اقتصاد ایالت وارد کرده است. در این باره از مسئولان اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان هم خواهیم شنید.
کراچی برای ما یک نقطه استراتژیک خاص بودن، ولی به این قدرم استراتژیک نبودن که ما از او تعارف بتنیم که این قدر ضررها را و توانها را متقبل شویم.
تصویب لایحه در مجلس سنای آمریکا که دسترسی طالبان به پول مالیات دهندگان آمریکایی را قطع می‌کند. اما نیازمندان به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان چی می‌گویند؟
سنای آمریکا اگر از به طالبان نمی‌دن از طریق WFMI سازمان‌های بین‌المللی کمک‌های بشردوستانه را برسانند.
مسئولان برخی کتابخانه‌ها در افغانستان می‌گویند که پس از ممنوعیت‌ها بر آموزش دختران در این کشور، مراجعه دختران به این کتابخانه‌ها کم شده است. اینکه چرا از دختران محروم از آموزش خواهیم شنید.
قبلا طبعاً که بخاطر نمرات خوبی که باید کسب میکردن، بخاطر معلوماتی که باید میداشتن، در کتابخانه ها مراجعه میکردن. فعلا متاسفانه بیشتر دخترها در دنیا افسردگی قرار گرفتن.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده مجله خبری بامدادی رادیو آزادی هستند. در این برنامه من حمید حکیمی و جاوید فیضی با همکاری تکنیکی سعید بهروز دلری میزبان شما هستم. بیایید که بپردازیم به مطالب برنامه. حکومت ایالتی خیبر پختونخوا از ادامه بسته‌ماندن راه‌های ترانزیت میان افغانستان و پاکستان نگرانی کرده است. مزمل اسلم مشاور امور مالی والی خیبر پختونخوا به حکومت فدرال پاکستان هشدار داده که بسته‌ماندن این راه‌ها بر کل درآمد ایالت تأثیر منفی گذاشته و سبب کاهش مشاغل شده است. جزئیات بیشتر این موضوع را پس از یک وقفه کوتاه می‌شنویم. مزمل اسلم مشاور مالی والی خیبر پختونخوا در نامه بجام کمال وزیر تجارت حکومت فدرال پاکستان نوشته است که تجارت از طریق مسیرهای ترانزیتی در امتداد خط دیورن عملا متوقف شده است و اقتصاد ضعیف پاکستان را با کاهش صادرات، رشد کند و افزایش بیکاری بیش از پیش وخیم تر کرده است. مشاور مالی والی خیبر پختونخوا در این نامه که روز جمعه در روزنامه پاکستانی دان و در صفحه ایکس خود او منتشر شده، گفته که درآمد خیبر پختونخوا از زمان بسته‌شدن مسیرهای ترانزیتی 53% کاهش یافته است. آقای اسلم همچنین به کاهش 80% اقتصاد در خیبر پختونخوا به دلیل عدم جمع‌آوری مالیات برای توسعه زیرساخت‌ها عمدتاً به دلیل بسته‌ماندن مسیرهای ترانزیتی با افغانستان اشاره کرده است. او همچنین نامه از اداره عواید خیبر پختونخوا را ضمیمه کرده که نشان دهنده کاهش ناگهانی در جمع‌آوری مالیات بوده و از حکومت فدرال خواسته تا جلسه بزرگ با حضور زینفان تشکیل دهد تا تأثیر بسشتن مسیرهای ترانزیتی با افغانستان را ارزیابی کرده و راه‌های برای کمک به صادرکنندگان و سایر بازرگانان پیدا کند. شمس مومند خبرنگار و تحلیلگر امور سیاسی و مرزی از خیبر پختونخوا به رادیو مشال بخش پاکستانی رادیو آزادی یا رادیو اروپای آزاد گفت که بی تفاوتی مقامات پاکستانی نسبت به بسترشن مسیرهای ترانزیتی با افغانستان سوالات زیادی را به میان آورده است.
اساس تمام درآمد ایالت بر تجارت و حمل و نقل با افغانستان استوار است. بنابراین کاهش 55 درصدی درآمد بسیار زیاد است. مسئله دیگر این است حکومت مرکزی چگونه برای ایالت هایی که با کشورهای دیگر هم مرز نیستند درآمد ایجاد می کند. مهم است که ایالت به منابع و قابلیت های خود فکر کند. بنابراین این انتخاب حکومت مرکزی است که با کدام کشور رابطه برقرار کند و با کدام کشور رابطه برقرار نکند.
مسیرهای ترانزیتی افغانستان با پاکستان در امتداد خط دیورند در دهه اکتبر 2025 پس از جنگ میان مرزبانان پاکستانی و حکومت طالبان توسط مقامات پاکستانی بسته شد. با این حال حکومت طالبان بعداً با بازگشایی این مسیرها مخالفت کرد و گفت که این مسیرها تنها در صورت باز خواهند شد که پاکستان تضمین دهد که آنها را دوباره به هیچ بهانه نخواهد بست. محمد یونس مومن معاون اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان به رادیو آزادی گفت این تضمین برای اطمینان از اینکه تاجران هر دو کشور در آینده متضرر نخواهند شد ضروری است.
برای ما هر مملکت مهم است و هر بندر مهم است. کراچی برای ما یک نقطه استراتژیک خاص بودن، ولی به این قدر استراتژیک نبودن که ما از او تعارف بتنیم که یکقدر ضررها را و تاوانها را متقبل شویم که به جایی که 500 روپای کرای اضافه بدیم ما سر هر کانتینر 15,000 دلار ما اضافه دیمرچ و ریزنشن بدیم. ملحاظ همیاله که تاجرهای ما پس مالهای مشترد شده خیلی به شکایت هستن، مردم به حد زیاد متضرر شده.
حکومت طالبان بارها استدلال کرده است که این مسیرها را بدون تضمین اسلام آباد باز نخواهد کرد و به تاجران افغان گفته است که به دنبال مسیرهای جایگزین باشند. هرچند حکومت طالبان و حکومت پاکستان پس از جنگ اکتبر با میانجیگری قطر و ترکیه روی آتش بس توافق کردند، اما هیچ پیشرفتی در باز کردن راه‌های ترانزیتی حاصل نشده و هیچ مذاکره بین آنها درباره پیشرفت گفتگوها صورت نگرفته است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ممنون که شنونده مجله خبری بامدادی رادیو آزادی هستین. در ادامه برنامه با همکارم جاوید فیضی همراه باشین.
سلام و تشکر حکیمی صاحب. پس از یک وقفه کوتاه با گزارش های دیگر با شما خواهم بود.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا لایحه را تصویب کرده که دسترسی طالبان به پول مالیات دهندگان امریکایی را قطع می کند. رئیس این کمیته گفته است که با اجرای این لایحه حتی یک دلار از پول مالیات دهندگان به دست طالبان نخواهد رسید. اما طالبان این ادعا را رد کردند که گویا از امریکا پول دریافت می کنند. از سوی دیگر برخی افغانها می گویند که حکومت های کشورهای مختلف از جمله امریکا نباید با چنین تصامیم خود مردم نیازمند افغانستان را از دریافت کمک‌های بشری محروم کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده آمریکا در تازه‌ترین اقدام خود لایحه‌ای را تصویب کرده که هدف آن توقف کمک‌های نقدی آمریکا به افغانستان تحت کنترل طالبان است. جیم ریش رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا پس از تصویب این لایحه در بیانیه گفته است این لایحه تضمین میکند که حتی یک دلار از پول مالیات دهندگان آمریکایی به سازمانهای تروریستی مانند طالبان در افغانستان نمیرسد. آقای ریش در پیام ویدیویی به تاریخ 9 دلو افزود
این لایحه به طور ساده این را واضح میکند که پول کسانی که در آمریکا مالیه پرداخت میکنند نباید به دست یک گروه تروریستی قرار گیرد.
این یک اقدام بجا و درست است. این پول که به دست طالبان می رسد سیلی بر روی کسانی است که در افغانستان خدمت کردند. این یک تصمیم درست و بجاست که ما باید پول مالی دهندگان را از دسترس یک گروه تروریستی دور نگه داریم و این حق امریکایی هاست.
تیم بورچت یکی از عامیان اصلی این لایحه و عضو جمهوری خواه کانگرس امریکا گفته است که این قانون به زودی برای رای گیری به مجلس سنای رای خواهد شد. قابل ذکر است که برای تصویب نهایی جمهوری خواهان برای دموکرات ها نیاز خواهند داشت. راند پال سناتور جمهوری خواه نیز روز پنجشنبه نام دل و در صفحه یک سیاتی و تر سابق خود نوشته که در صورت تصویب این لایحه 631 میلیون دلار اختصاص یافته برای بازسازی افغانستان به خزانه امریکا بازگردانده خواهد شد. وی افزوده که منابع امریکا باید روی دفاع کشور متمرکز شود و قانون قطع پول مالی دهندگان امریکا به تروریست ها حمایت ماموریت های ناکام در خارج را متوقف کرده و امنیت مالی دهندگان امریکایی را در مرکز سیاست گذاری قرار دهد. قانونگذاران امریکایی تاکید کردند که هیچ کشور یا سازمان غیر دولتی که از طالبان حمایت میکنند نباید هرگز پول مالی دهندگان امریکایی را دریافت کند. راند پال گفته است امریکا نباید پول خود را به کسانی بدهد که در کنار دشمنان آن هستند. با این حال طالبان رد کردند که پول از امریکا دریافت کرده باشند. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با خبرگزاری به نام پیام افغان افزوده که امریکا به صورت مستقیم هیچ پولی به دولت نپرداخته و تنها بودجه‌ای را به سازمان‌های بین‌المللی برای کمک‌های بشردوستانه در این کشور فرستاده است و تأکید کرده که تاکنون از هیچ منبع مالی از امریکا به طالبان پول ارسال نشده است. اگرچه دموکرات‌ها قبلاً با توقف کامل کمک‌های آمریکا به افغانستان مخالفت کردند، اما هنوز مشخص نیست که این لایحه با حمایت جمهوری‌خواهان چه تعداد رأی در مجلس سنا دریافت خواهد کرد. برخی شهروندان افغانستان که به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند می‌گویند که اگر حتی این کمک‌های محدود هم متوقف شود، مشکلات آنها بیشتر خواهد شد. صبغت الله هوتک یکی از باشندگان ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
دوچار مشکل است، بسیار در فقر است، نمی باید بیخی قطع نشود. اگر یک پروسیجر برشان جور بیکنه مطابق اونو پروسیجر تازیش هایی خوبش میاد، ولی منطقه دینه طلا شد که 100% تیق قطع شد.
عبدالمصور باشنده ولایت پروان میگوید امریکا باید کمک ها را از طریق سازمان های بین المللی برای مردم نیازمند برساند.
صنایع امریکا اگر به طالبان نمیتن از طریق WFEMI سازمان های بین المللی کمک های بشر دوستانه را برسانند.
نصار احمد احمدی باشنده ولایت کنر و یک از رضاکاران در زمینه توزیع کمک های بشر دوستانه نیز تاکید میکند که کشورها از جمله امریکا نباید تصمیمات سیاسی خود را بر مردم عادی تحمیل کنند.
تصمیم اخیر مجلس صنایع امریکا فقط یک تصمیم سیاسی نیست، بلکه تأثیر عمیق بر زندگی میلیون ها افغان دارد. مردم با فقر، بیکاری و مشکلات اقتصادی شدید روبرو هستند و کمک های بشردوستانه بخش مهمی از زندگی آنها است. از امریکا و سایر کشورها می خواهیم که حتی تحت فشار سیاسی کمک ها به مردم عادی برسد و قربانی سیاست
نشود. هیچ
وقت که سیاست قربانی نشی. اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان سیگار که فعالیت های آن در 31 جنوری سال روان پایان می‌یابد، چند پیش در آخرین گزارش خود اعلام کرده بود که ایالات متحده از زمان بازگشت طالبان به قدرت بیش از 3.83 میلیارد دلار کمک های بشردوستانه و توسعه‌ای به افغانستان ارسال کرده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دفتر بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان سیگار اعلام کرده است که فعالیتش روز شنبه 31 جنوری به پایان می‌رسد. سیگار از همه کسانی که در 17 سال گذشته از آن حمایت و فعالیت‌هایش را دنبال کردند سپاسگزاری کرده است. کانگرس ایالات متحده در سال 2008 سیگار را به هدف بازرسی کمک‌ها و هزینه‌های آمریکا در افغانستان ایجاد کرد. پایان فعالیت این نهاد به چی معناست؟ ستار فروغ این سوال را از عمر صمد، همکار ارشد در شورای اتلانتیک مستقر در ایالات متحده پرسیده است.
خب 17 سال تقریبا این دفتر فعالیت داشت. کانگرس آمریکا برش وظیفه سپرده بود تا مصارفی را که امریکا در قبال بازسازی و موضوعاتی که مربوط به امنیت و موضوعات نهادسازی و دموکراسی سازی و غیره، کارهایی را که ایالات متحده انجام داده در خلال سالهای بین 2001 و 2021 مورد بررسی قرار بده و مخصوصا در ارتباط با هم عمل کرد مبارزه با فساد، نتایج ملموس و نتیجه عملی ازی برای کانگرس امریکا اقلا گزارش تهیه کنه که این کار انجام داده. در حدود 1300 گزارش کوچک و بزرگ از طریق سیگار و نشر سپرده شد در خلال 17 سال و بالاخره به بعض نتایج اینا یا بعض درس های بگویم رسیدن و بالاخره وظیفش خاتمه پیدا کرد، چون ماموریت امریکا 4.5 سال پیش خاتمه پیدا کرد و چیزی را که لازم بود و در سیته کاریش بود تا حدی که امکان داشت با تمام موانع مختلفی که در راه بود سیگار انجام داد. در بعض موارد یک اندازه سیاست زدان می شد نظر به اینکه کی در قدرت است، تمایلات کانگرس به کدام طرف است، لابی‌های مختلف از سیگار چه توقع دارند. سیستم امریکا سیستم پیچیده است، لحاظ سیگار هم در این پیچیدگی تا اندازه مجبور بود که شنا کنه و کار خود به پیش ببره.
طور که شما هم گفتین سیگار در سالهای اخیر گزارش های متعدد را درباره فساد و حیف و میل کمک های مالی امریکا در افغانستان منتشر کرد و به کانگرس ارائه کرد. اهمیت این گزارش ها در چی حد بود و مشخصا چی تأثیر داشت؟
خب ببینین وقتی که یک کشور در حدود 145 تا 148 میلیارد دلار در یک کشور غریب و فقیر مثل افغانستان خرج میکنه، خواه در او هم کارهای مثمر صورت میگیره و هم کارهایی که بالاخره یا نتیجه نداده یا با خورد و برد و فساد روبرو بوده یا ای که نتیجه داده که ملموس نبوده و در حیات اقتصادی اجتماعی کشور تغییرات زیادی را وارد کرده یا نکرده. این سوالا تا حد زیاد حالا برای مطالعه وجود داره و سیگار خودش یک منبع بسیار مهم برای مطالعه در آینده خواهد بود. وقتی که شما میبینید که در حدود 140 چند میلیارد دلار مصرف شده که از اون جمله خود سیگار ایره واضح هم میگه که تحقیقاتش نشان میده که در حدود 26 الی 29 میلیارد دلار گم است و یا ای که مفقود است و یا اثری از اون وجود نداره و از اون جمله یک قسمت هم باز تانستن پس به دست بیارن. یک تعداد اشخاص در حدود 170 نفر هم دوسیه های جرمی دارن که به محاکم امریکا سپرده شده و ایده از اینا هم مجازات شدن.
عمر صمد همکار ارشد در شورای اتلانتیک مستقر در ایالات متحده بود که در مورد پایان فعالیت دفتر بازرس ویژه ایالات متحده امریکا سیگار صحبت میکرد.
بیشتر از خبر،
دفتر اماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا پیش بینی می کند که در سال 2026 حدود 14.4 میلیون نفر در افغانستان به خدمات صحی نیاز خواهند داشت. شمار از افغانها می گویند به دلیل مشکلات اقتصادی، دوری مراکز صحی از مناطقشان و نبود امکانات درست در شفاخانه های دولتی با مشکلات جدی روبرو هستند. بیشتر در این گزارش.
کلینیک لری ده تقریبا 9 ساعت یا نیم ساعت لاره بایی.
نیک محمد یک باشنده ولسوالی چوکی ولایت کنر است. او میگوید که خانم و فرزندانش به دلیل سردی هوا بیمار شدند. نیک محمد روز جمعه در حامدل و برادی آزادی گفت که مرکز صحی مجاز در منطقهشان وجود ندارد و رساندن بیمارانشان به شفاخانه های مرکز ولایت با دلیل مشکلات اقتصادی و دوری مسیر برایش خیلی دشوار است.
بس خو یخنی ده و ماشومان چی دی دارن سینه بغل شویدی؟
هوا سرد است. کودکان من سینه و بغل شدند. زنان نیز مریض شدند. برف باریده و بارندگی هم ادامه دارد. با مشکلات زیاد روبرو هستیم. اینجا کلینیک منظم نیست. من مجبورم کودکان خود را تا
مرکز ولایت اسادآباد جهت تداوی انتقال بدهم. امیدوارم با ما کمک شود.
من سرا لازم همکاری بشی.
مهرانگیز یک باشنده ولایت تخار نیز میگوید که فقر و ناداری مردم و دور بودن مراکز صحی سبب مشکلات جدی برای مردم بی‌بزاد شده است. تا جایی که شمار از بیماران تا رسیدن به شفاخانه جانهایشان را از دست دادند.
اکثریت دادشار در خود میرسونن جانش از دست میده. همون واقعیت هم شده.
من همین مریض شده بودم. چه دیدم یک مریض از بسیار یک روی دوردست آوردن. این مادر تا هیچ رسوندنش که مدین مموجو وفات کردن.
یا مادرایی که حمل میرشته باشن یا یکان مریضی های دیگه که دادشار رستن تا دشفخانه دولتی خود رستن به جان خود از دست دادن. تعداد کمی مردم رستهی که نمیتونن به دوا و اقتصادشون خوب است. زیادتر مردم رو با فقر مواجه هستن خوب.
امی از وقت که دشفخانه های دولتی توجه لازم به مریضان نیست تا زمانی که به گفته او واسطه نباشد. دکتران درست تداوی نمی کنن و دوا را در حالی که داخل شفخانه موجود است اما از بیرون خریداری می کنن. بر اساس گزارش‌های نهادهای بین‌المللی به شمول سازمان ملل متحد این وضعیت در سال جاری میلادی بدتر از پیش خواهد شد. دفتر امنیت امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا تازه پیش‌بینی کرده که در سال 2026 میلادی حدود 14.4 میلیون نفر در افغانستان به خدمات صحی نیاز خواهند داشت. این اداره روز پنجشنبه نهم دل و با نشر گزارش در صفحه اکسیا تویتر سابق خود نوشته که 54% از این افراد کودکان و 24% دیگر را زنان تشکیل می‌دهند. بر اساس آمار ارائه شده از سوی اوچا 10% باقی مانده افراد دارای معلولیت هستند. با گفته این نهاد مربوط سازمان ملل متحد کمک‌های صحی‌شان تنها 7.2 میلیون نفر را پوشش خواهد داد و میلیون‌ها نفر دیگر بدون دسترسی به مراقبت‌های لازم باقی خواهند ماند. اوچا تأکید کرده که برای پاسخگویی به این نیازهای فوری صحی بیش از 190 میلیون دلار بودجه نیاز است. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که در چند روز اخیر بیماری های موسمی ناشی از سردی هوا شدت گرفته و کاهش بودجه سازمان های بین المللی برای کمک رسانی در بخش های صحی نگرانی ها را تشدید کرده است. با تازگی سازمان جهانی صحت WHO از صدها مورد مرگ و میر ناشی از بیماری های مختلف در افغانستان خبر داده است. این سازمان در گزارش به تاریخ 5 ماه دل و اعلام کرده که در ماه دسامبر سال 2025 دست کم 366 نفر در افغانستان به اثر بیماری های مختلف جان باختند. در این گزارش علت بیشتر این مرگ میر بیماری های تنفسی و سینه و بغل عنوان شده. بیماری هایی که با شدت گرفتن سرمای زمستان موارد آن در سراسر افغانستان رو به افزایش است. این سازمان در اواخر ماه دسامبر سال گذشته نیز اعلام کرده بود که به دلیل کمبود شدید بودجه در سال 2025 فعالیت 445 مرکز صحی در 33 ولایت افغانستان یا متوقف شده و یا به طور کامل بسته شدند که در نتیجه نزدیک به 4 میلیون نفر تحت تاثیر قرار گرفتند.
شماری از دختران محروم از آموزش میگویند که با از دست دادن امید و انگیزه برای ادامه تحصیل نیاز و علاقهشان به مراجعه به کتابخانه ها کاهش یافته است. بیشتر در گزارش سنا کاکر.
مسئولان شماری از کتابخانه های شخصی در ولایت های مختلف افغانستان میگویند که پس از اعمال محدودیت های گسترده طالبان بر آموزش دختران، میزان مراجعه دختران به کتابخانه ها خیلی کاهش یافته است. موضوعی که به گفته آنان نگرانی های جدی در مورد آینده فرهنگی و فکری نسل دختران در کشور ایجاد کرده است. به گفته این مسئولان در سالهای پیش از بازگشت طالبان به قدرت زنان و دختران نقش پررنگی در فرهنگ مطالعه، رشد فردی و علمی داشتند و حضور آنان در کتابخانه ها چشمگیر بود. اما اکنون این روند به شدت کاهش یافته و به گفته آنان این عقب‌گرد زنگ خطر جدی برای جامعه به شمار می رود. مسئول یکی از کتابخانه های شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست‌نامه‌اش در گزارش گرفته شود به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت
مراجعین دختر خانم کم شده، خیلی فیصدی پایین، حدودا 40% رسیده که او مختص فقط دختر خانم کوشش دارن که روی تقویت زبان انگلیسی، زبان های خارجی کوشش کنن و بتونن از طریق زبان یک راهی برای ادامه تحصیلشون پیدا کنند.
به گفته این مسئول کتابخانه با وجود محدودیت ها کتابخانه آنان هنوز در تلاش است تا فرهنگ مطالعه در میان بانوان زنده بماند. او می افزاید که هر هفته برنامه های مختلف آموزشی و فرهنگی را به گونه اختصاصی برای زنان و دختران برگزار می کنند تا ارتباط آنان با کتاب و آموزش به طور کامل قطع نشود. در همین حال یک مسئول کتابخانه در ولایت بلخ که او نیز نخواست نامش فاش شود به رادیو آزادی می گوید که وضعیت در این ولایت نگران کننده تر است. به گفته او
قبل از محدودیت ها مراجعه ما بالاتر از 100 نفر بود، به صفر تقرب کردیم. در ثابت که از ما کتاب ها یومی بردن، به خاطر مطالعه اکثریتش کتاب های ساینسی بودن در بخش فیزیک و کیمیا و آمادگی کنکور. فعلا کتاب های مربوط به سایکولوژی و کتاب هایی که در مورد روانشناسی نوشته شده یا هم در موارد که چطور مثلا کسی بتونه اهداف خود پیدا کنه یا مثلا چطور بتونه استرس خود کم کنه.
همچنان مسئولان شماری از کتابخانه ها در ولایت هرات نیز میگویند که پیش از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، حضور زنان و دختران در کتابخانه ها پر رنگ بود، اما با افزایش روزافزون محدودیت ها این مراجعه به تدریج کاهش یافته و اکنون به حداقل رسیده است. در این میان دختران محروم از آموزش نیز از تغییر نیازها و انگیزه های خود برای مراجعه به کتابخانه ها سخن می زنند. یک دختر محروم از آموزش که نخست نامش در گزارش گرفته شود می گوید که پیش از محدودیت ها برای درس و پیشرفت تحصیلی به کتابخانه مراجعه می کردند، اما اکنون دیگر نیازی به مراجعه نمی بینند. او می افزاید
دخترها بیشترشان انگیزه خود را از دست دادند. قبلا طبعاً که به خاطر نمرات خوبی که باید کسب می کردند، به خاطر معلوماتی که باید می داشتند، به کتابخانه ها مراجعه می کردند، مطالعه می کردند، ولی فعلا متاسفانه بیشتر دخترها در دنیای افسردگی قرار گرفتن، یعنی هیچ انگیزه، هیچ امید برای آیندهشان ندارن.
حکومت طالبان پس از رسیدن دوباره به قدرت در سال 2021 در افغانستان آموزش دختران بالاتر از سنف ششم را ممنوع اعلام کرد و سپس در سال 2022 دروازه های پوهنتون ها را نیز بروی آنان بست. با وجود درخواست های مکرر سازمان های مختلف بین المللی برای لغو این محدودیت ها، طالبان تا کنون در تصمیم خود تجدید نظر نکرده و همواره گفتند که حقوق دختران و زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. در این حال سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو و صندوق حمایت از کودکان این سازمان یا یونسف در یک بیانیه مشترک به مناسبت روز جهانی آموزش امسال گفتند که در نتیجه ممنوعیت‌های وضع شده از سوی طالبان، حدود 2.2 میلیون دختر نوجوان در افغانستان از تحصیل در مقطع متوسطه محروم شدند. موضوعی که به گفته این نهادها فرصت‌های آینده این دختران و روند توسعه کشور را به شدت محدود